السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنې خبری مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یو ډیرش دقیقې ده د دې اولی خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې ولسمشر غنی وای د سولې مذاکرې په پڅو اونیو کې پیل سي چرواکي وای په ننګرهار کې به بهرنی شزه په ځنوجون کې بریټ کې درې ماشمن او د ملي امنیت یو کارکونکو وجلې خو تر څمخ کې له احمد تکل نه خبرونه وري
ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې د خبرو د پیل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. یوې بهرنۍ میرمنې چې په روسي ژبه یې خبرې کولې په جلال آباد کې ځان وژونکې حمله کړې او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د یو نړیوال تړون په اړه موافقه سبا ته پاتې شوه. السلام علیکم. پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د کابل په نهمه حوزه کې شیبه مخکې د یو چاودنې غږ واورېدل شو. په دې اړه تر اوسه جزئیات نه دي ترلاسه شوي، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالان هڅه کوي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه وروستي معلومات برابر کړي. د اورېدو لپاره یې له ازادۍ راډیو سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې د خبرو د پیل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې سوله غواړي.
څوک چې روغه مني او په اصولې مني مند مفقه، اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو دپاره کار کوي باید په دې پوه شي چې مشروع وبه مقابل کې استعمالي.
ولسمشر غنی نن په جلال څرګندونو کې وویل چې پاکستانی چارواکو د هغو افغان طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ژمنه کړې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. ښاغلی غنی په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې د قربانیانو له خپلوانو او د کندهار له سپینګیرو مشرانو سره په کتنه کې همداراز وویل د سولې پروسه به په داسې یو منظم میکانیزم بدله کړي چې د لمسوړ پایلې وبه ولري. ولسمشر غنی وویل د دې لپاره به پر روانو اونیو کې یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یوې بهرنۍ میرمنې په ځنوجون کې حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکونکی وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا لس بجې نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي هغه مهال چې دا کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته ولېږدول شول. بهرنۍ میرمنې خپل چاودیدونکي مواد ولوزول چې دا ورسره درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکونکی ووژل شول. نوموړی وایي له پاته پنځه نارینه وو څخه اوسمهال تحقیقات روان دي. د حکومت اجرایه رئیس وایي د رحمت الله نبیل استعفا به د ملي امنیت د ادارې په چارو او اهدافو کې هیڅ راز بدلون رانولي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ملي امنیت ادارې د سرپرست مشر سید مسعود اندرابي د معرفي په غونډه کې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي دوست او دښمن نه دي بدل شوي او د ملي امنیت کارکوونکي باید په قاطعیت سره د هیواد د دښمنانو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. تورن جنرال مسعود اندرابي چې پرون د ولسمشر له حکم سره سم د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو ژمنه وکړه چې ملي امنیت به په یوه ملي اداره بدله کړي.
تعهد کوم چې د ملي امنیت عمومي ریاست د یو خپلواکه غیر سیاسي او مسلکي ارګان په توګه وساتم او د ملي امنیتي قهرمانانو منسوبینو په مټ به د امنیت په ټینګښت او د دښمنانو د دسیسو او توطیو په شنډولو کې سعی او کوښښ وکړم.
د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل خپل استعفا پرون یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې پر خپل فیسبوک باندې اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر او د پاکستان په وړاندې د ملي وحدت د حکومت پر چلند سخت انتقاد وکړ. روسي چارواکي وایي که څه هم د پیسو نړیوال صندوق IMF خپل اصول د سیاسي انګیزو له کبله بدلوي، خو بیا به هم په دې ټولنه کې د روسیې غړیتوب فسخه نه کړي. د نویو اصولو له مخې اوکراین د روسیې د پورونو له ادا کولو په اسانه ځان خلاصولی شي. د روسیې د مالیې وزیر انتوان سلیوانوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د ده په نظر له دې ټولنې د روسیې وتل به معقول کار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ په اوسني اقتصادي حالت کې یو خاص او مهم حالت راغلی، خو روسیا به د نړۍ په دې مهمه مالي مؤسسه کې ګډون ته دوام ورکړي. د روسیې د مالی وزیر په همدې ورځ په جلا څرګندونو کې د پیسو د نړیوال صندوق د بیطرفۍ په اړه شک څرګند کړی و. روسی چارواکو د کرملن منتقد میلیاردر میخایل خودورکوفسکی د دو کسانو د قتل په لارښوونه او د څلورو نورو کسانو په همدې قتل تورن کړی. د روسیې څارنوالانو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین انټرفاکس خبری آژانس ته وویل خودورکوفسکی په 1998 کال کې د نفتی یوګانسک د ښاروال په وژنه او په همدې کال د تیلو د یو بل شرکت د مشر د باډیګارد د وژنې په هڅه تورن شوی. پر نوموړي د هغو دریو نورو کسانو د وژنې د هڅې تور هم لګول شوی چې په دې پیښه کې په ډزو ټپیان شوي وي. پر خودورکوفسکی دا تورونه یوه ورځ وروسته له هغه ولګول شول چې نوموړي وویل په روسیه کې انقلاب یوه جدي اړتیا ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د یو نړیوال تړون په اړه خبرې به یوه بله ورځ هم وغځیږي. لوران فابیوس وویل دی به د سبا سهار په غونډه کې د شوې موافقې متن په دې هیله غونډې ته وړاندې کړي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه پر یو تړون به موافقه وشي. په پام کې و چې په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونونو د نړیوال کانفرنس ګډونوال چې د 115 هیوادونو استازي پکې دي له دوه اونیو راهیسې پیل شوي بحثونه نن پای ته ورسوي. فابیوس وویل د دې بحثونو چاپیریال ښه او مثبت دی او چارې پر سم لوري پر مخ ځي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ولسمشر غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرې پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. که څوک روغ نه کوي دولت به څه اقدام کوي؟ ولسمشر وایي
څوک چې روغ مني او په سولې مني هغوی مند مخکې، اما څوک چې روغ نه مني نورو ګټې دي پوره کار کوي، باید په دې پوه شي چې مشروق وبا مقابل کې استعمال.
چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځان وژونکي برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلي.
دا کسانو په افغاني ژبه خبر نشوي کولی، په لومړني معلومات ښایي چې دوی په روسي ژبه خبرې کولی. دا به ورسره معلومه شي چې دوی په کوم هیواد پورې اړه لري. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
ولسمشر غني هغه تورونه رد کړل چې ګنې د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان په غوښتنه له دندې لرې شوی.
هر غړی د دې دولت به او چاته اجازه ورکړي او توی چې یو غړی د امنیتي نهادو لرې کړي سل خلک هم د کار آماده کړي.
افغان حکومت وایي د ټاپي پروژې کار د یکشنبې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې په بغلان کې د ښځینه زندانیانو ستونزې څېړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري. شبه مخکې مو خبر تر لاسه کړ چې په کابل کې د یوې چاودنې ژغ اوریدل سوی. د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات برابر کړي. اوس هم د دې خبری مجلې د راپورونو برخې ته ورځو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. ولسمشر غنی دا خبره نن خبریالانو ته د آسیا زړې هیوادونو یا د استنبول د پروسې د وروستي غونډې د نتایجو په اړه د معلوماتو ورکولو پر حال وکړه. قاسم سولمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مذاکراتو نتیجې ته محتاطانه امیدواري څرګنده کړه او ویل چې دا بهیر به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پر مخ ولاړ سي. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ خبریالان ته وینا کوله ویل په اسلام آباد کې په درې اړخیزه او هم څلور اړخیزه غونډه کې له افغانستان سره د یوې تلپاتې سولې د راوستلو په برخه کې د دوامدار همکاریو ژمنې وسوې. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل سي او په وینا یې دا خبرې به له غوډلو سره وسي چې د سولې غوښتونکي وي.
څوک چې روغه مني او په سولې مني هغوی مند مخکې، اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو د پاره کار کوي باید په دې پوه شي چې مشروق وبه مقابل کې استعمالي. او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان د ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې مملکت او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همکاري.
ولسمشر اشرف غنی هم در ازویل اوس دا په وسلوالو ډلو پورې اړه لري چې آیا د سولې لار خپلوي او که جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی زیاته کړه افغانستان له پیچلو مسایلو سره مخامخ دی چې په یوه ورځ نتیجه نه ورکوي، خو په وینا یې دغه بدلون هرکلی باید وسي چې پکښې د سولې او ثبات د ټینګښت او سیمه ییزې همکارۍ لپاره د خلکو هیلې نغښتې وي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې مذاکرات پیل سي. ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې همدا راز زیاته کړه چې پاکستان منلی څو په خپله خاوره کې د هغه ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ولسمشر وویل حکومت غواړي داسې یوې سولې ته ورسېږي چې په افغانستان کې د تېر کال ناخوالې او وضعیت بیا تکرار نه سي.
که
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تېر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه واوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله واوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په وړاندې کومه ستونزه نه ویني. خو دا چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډول سوی بهیر به بیا کله پیل سي، او آیا دا ځل به لکه څنګه چې حکومت ورته خوشبینه دی مثبته نتیجه ولري او که څنګه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي، او پاکستان ژمنه کړې چې له دغه بهیر سره به همکاري کوي. بلخو ټاکل سوی چې د ټاپي پروژې د کار پیلولو د پرانیستې مراسم به د راتلونکي یکشمې په ورځ په ترکمنستان کې ترسره سي. تمه کېږي ولسمشر غنی به هم په دغو مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر غنی نن ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې په سرعت سره پرمختګ سوی دی. د اټکل له مخې د ټاپي پروژې له پلیدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 5000 کسانو ته کارونه پیدا سي. تفصیل ملالې بشیرین اوري.
د ټاپي پروژې ساختماني کار به د راتلونکي یکشنبې په ورځ پیل سي. دا اعلان د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبري کانفرنس کې نن وکړ. د خپلې وینا پر مهال ویل نړۍ ته موازی کړه چې افغانستان په ټول سرعت سره د منځنۍ آسیا سره د همکاریو په حال کې دی. سبا نه بل سبا انشاءالله د ټاپي پروژې د بنسټ ډبره ایښودل کېږي. موږ له لسو کلونو زیاته موده ورته سترګې په لاره وو. ترکمنستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره پراخ اقدامات پیل کړي دي چې د خپل سفر وروسته به هم درته تشریحات درکړم. ترکمن ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو میاشت وړاندې د تلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د طبیعي غازو د پایپ لاین پروژې د جوړولو کار به پیل سي. د راپورونو له مخې د دغو خبرو پر مهال ولسمشر غنی د ولسمشر بیردی محمدوف بلنه ومنله چې افغان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ سي، او د دسمبر په 14 نیټه چې راتلونکی یکشنبه ده د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د غازو د انتقال پایپ لاین به له ترکمنستان د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته وغځول سي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 3.3 میلیارد متر مکب غازو د لیږدلو وس ولري. دغه پایپ لاین 3000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 5000 کسانو ته کار پیدا سي، او همداراز به افغانستان ته د دې پروژې له بشپړېدو وروسته هر کال 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له درکه ترلاسه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی هغه تورونه رد کړل چې غنی د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان د حکومت په غوښتنه له دندې لري سوی دی. ولسمشر غنی د جمعې پر ورځ په یوه غونډه کې ویل چې د اشخاصو تغییر په یوه نظام کې معمولی خبره ده. قسیم سلمل او نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ بهرنی هیواد ته به دا اجازه ورنکړل سي چې په نظام کې د ټاکنو په برخه کې مداخله وکړي. ولسمشر غنی د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل استعفا ته په اشاره سره وویل هر هغه څوک چې فکر کوي چې په غوښتنه به یې ولسمشر له امنیتي ارګانونو کوم څوک لرې کړي، نو جګړې ته دې تیاری ونیسي.
هر څوک چې دا فکر لري چې د افغانستان ولسمشر یا د امنیت شورا یا هر غړی د دې دولت به یو چا ته اجازه ورکړي چې ورته وایي چې یو غړی د امنیتي نهادو لرې کړي، سل کاله جنګ دپاره آماده کړي.
ښاغلی غنی ویل د اساسي قانون لمخه ولسمشر د یو حکومتي چارواکي د استفاده منلو او یا ردولو حق لري او ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید یو غیر سیاسي بنسټ وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د ښاغلی نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلولو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسۍ سره اختلاف درلود او ظاهرین یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. د نوموړي پر ځای د ملي امنیت اپراتفیم مرستیال مسعود اندرابي د ملي امنیت د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د رحمت الله نبیل د استفاده عوامل په اړه ځینې نور مسایلو ته اشاره کوي. د دغه جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې پر ښاغلي نبیل د حکومت لخوا محدودیتونه لګول سوي وه او دې کار نوموړی استعفا ته اړ کړ.
دا د هغه ورځ څخه چې د پاکستان او د زمور د شورای امنیت په نمایندګۍ چې اتمر صاحب کوم هغه استخباراتي تړون چې امضا شو دغه ورځ څخه د شورای امنیت او د خپل نبیل سفر مابین ډېر د بے باوري فضا رامنځته شوله او نو دغه مشکلات و چې په نبیل صاحب نورم فشارونه زیات و. د کم صلاحیت چې هغه ډېر کم سوی وو او پرده باندې ډېر حدود لګېدلې د رئیس جمهور د خواسته نو دی دې ته مجبور شو چې دی باید استعفا وکړي.
نوموړی د افغانستان پر کورنۍ او سیاسي وضعیت باندې د رحمت الله نبیل د استعفا منفي اغیز ته اشاره کوي او وایي چې ولسی جرګه به هم په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. رحمت الله نبیل د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت یوازنی لوړپوړی چارواکی و چې پر خپل څوکۍ پاتې و چې د ولسی جرګې د ځینو استازو په خبره د افغانستان د امنیت په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې.
مومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه تورونه رد کړل چې غنی د ملي امنیت مخکنی رئیس رحمت الله نبیل د پاکستان په غوښتنه له دندې لري سوی دی. بلخوا په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل سوی دی. ویل سوي چې دغه حمله یوې بهرنۍ ښځې کړې او په دې حمله کې څلور بهرنیان هم وژل سوي دي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیرش په شاوخوا لس بجې امنیتي ځواکونو د سرخود ولسوالۍ اړوند درونټې په ساحه کې د پلټونو پر مهال نهه تنه بهرني وګړي ونیول چې پکې پنځه تنه نارینه یوه مېرمنه او درې ماشومان وو. د ولایت وینا تولا خوګنی ازادي راډیو ته وویل کله چې دغه نیول شوي کسان د څېړنو په موخه د ملي امنیت ریاست انتقالول په همدې وخت کې نیول شوي مېرمنې په موټر کې ځان ته چاودنه ورکړې چې ورسره درې تنه ماشومان او یو د ملي امنیت کارمند وژل شوي.
کله چې دوی نیول شوي کسان د ملي امنیت ادارې ته انتقالول ملي امنیت تصویر مدوی غختل چې مېرمنې څخه نارینه جلا کړي او دوی په بیل موټر کې انتقال کړي. کله چې مېرمنه تنه پاتې شوې او هغه ځان ته چاودنه ورکړې وه په ځان پور چاودن کې توکي تړلې وه هغه چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې د مېرمنې تر څنګ درې ماشومان هم وژل شوي دي او د ملي امنیت یو کارکونکي هم په شهادت رسېدلی دی.
خوګیانه وایي تر اوسه معلومه نه ده چې نیول شوي کسان د کوم هیواد پورې اړه لري. خو لومړني معلومات ښیي چې دغه کسان په روسي ژبه خبرې کوي.
دغه کسانو په افغاني ژبه خبر نشوي کولی. هغه لومړني معلومات ښیي چې دوی په روسي ژبه خبرې کولی. دا به ورسره معلومه شي چې دوی په کوم هیواد پورې اړه لري. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه کسان هغه مهال ونیول شول چې له کابل جلال آباد ته په لاره وو. د دوی په خبره له پاتې پنځو کسانو څخه پلټنې روانې دي چې وروستي جزئیات به د یو مطبوعاتي کانفرنس لارې رسنیو سره شریک شي. دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې یو بهرنۍ مېرمنه د نیول کېدو وروسته ځان ته چاودنه ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر به له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. انتونی بلینکن تر دې مخکې پرون د پاکستان له لویدریستي سره کتلی دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون کابل ته ورسید. ټاکل شوی ده دی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا له هغه وروسته چې د په اسلام آباد کې روانه اونۍ په آسیا زړه کانفرنس کې برخه واخیسته. تر دې مخکې پرون ماښام ښاغلی انټونی بلینکن د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره هم کتلی. د دوی د خبرو تمرکز په افغانستان کې د سولې پر موافقه و. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې په خاطر د سولې بهیر پر پیلولو موافقه کړې ده. د دوی په وینا په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم شامل وو. د دوی ترمنځ دا غونډه دوه ورځې وروسته له هغه سوي چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سیمه کې د سولې په اړه د آسیا زړه کانفرنس وسو. په همدې حال کې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا ژمنه د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه کانفرانس په وروستۍ ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. د پاکستان پوځ ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د هغو طالبانو او افراطي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه به دوې اونۍ وروسته پیل سي، خو د دې بهیر د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. شیبه مخکې د کابل د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې چاودنه وسوه. تر اوسه په دې چاودنه کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. قاسم سولمن له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سولمن صاحب، دغه چاودنه دقیقا چیرې شوې ده او څه دي په دې اړه نور جزئیات؟
بله سنی صاحب، چاودنه د ۴۵ بجې د کابل شهر د شیرپور په سیمه کې وسوله. لومړی د چاودنې ژغ واورېدل شو. تازه چاودنه ډېره هم درنه وه، ځکه چې اواز یې تر ډېر ځای پورې واورېدل شو. دقیقا معلومه نه ده چې دا چاودنه د پښتون منطقې کې شوې ده، خو شاوخوا سیمې ته چې موږ راغلي یو، عیني شاهدان وایي چې به ویل کېږي دلته ځینې وسلوال د بهرنیو وګړو مېلمستون ته ننوتلي دي. موږ همدا اوس تقریبا ساحې ته نږدې یو. چارواکي د په دې اړه چې دا پېښه آیا تر اوسه تلفات هم لري او که نه معلومات نه لري. نو موږ سیمې ته را رسېدلي یو. سیمه د پولیسو خوا کله بنده شوې ده، خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. موږ بیا هم کوشش کوو چې معلومات راټول کړو.
بله سلامت صاحب، په تاسو چې په هغه سیمه کې یاست د ډزو ژغونه هم اورېدل کېږي که یوازې هغه یوه چاودنه شوې ده؟ خلاص
چاودنه اول اوس ولا چې موږ د ساحې څخه لا هم ډېر لري یو، ځکه چې پولیسو لارې بندې کړې دي. ولې به د کوم خلکو سره چې په همدې ساحې کې دي موږ خبرې وکړلې، دوی ویل چې د میراد ډزو آوازونه هم اورېدل کېږي. دلته پولیسو هم مخکې ما سره وویل چې جګړه روانه ده. وسلوال داسې ویل کېږي چې کوم مېلمستون ته ورننوتلي دي. ولې لا هم دقیق معلومات نشته.
بله
شي، زه د نور خبریالانو سره کوشش کوم چې سیمې ته ورسو او دقیق معلومات راټول کړم.
بله سولمل صاحب، تاسو چې په هغه سیمه کې یاست، امبولانسونه مو ولیدل؟ آیا مړي او ټپیان هم احتمالي تلفات اوښتي دي په دې حمله کې؟
بالکل بالکل، دا امبولانسونه د څو شېبې مخکې منطقې ته تېر شول او همدې سیمې ته ورغله، او دغه ته څنګه د اطفایي موټر هم و چې د عمومي دې سیمې ته ورغی.
د ازادي راډیو خبریال و قاسم سولمل چې په کابل کې د شیرپور په سیمه کې د یوې چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. ویل سی بي چې ځینو وسلولو په یوه مېلمستون ته دننه سی بي دي. د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سی بي. هڅه کوي چې په دې اړه وروستي جزئیات له تاسو سره تر اوو بجو پرې شریک کړو.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په بغلان کې د شیزنه زندانیانو د ستونزو په اړه په یو راپور کې دغلته د زندانی شوزو ستونزې او ورسره روان زور زیاتۍ څرګندې دي. د دې انسټیټیوټ یو خبریاله د بغلان د زندان شیزنه برخه ته ورغلی او له زندانیانو څخه د هغوی ستونزې پوښتلې دي. د دې راپور نوري برخه له اجمل ان سحاوري.
په بغلان کې د خزینه زندان بندیانې وایي په زندان کې د نن پرې روان زور زیاتۍ د دوی ژوند تریخ کړي. دا مهال د دې زندان په خزینه برخه کې 28 زندانیان دي چې له ځینو سره ماشومان هم په همدې زندان کې دي. یو مېرمن چې عمر یې له 10 کلنۍ کم دی او د قتل په جرم د محاکمې په تمه ده، د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريالې ته ویلي یو شمېر زندانیان چې له زندان ساتونکو سره نږدې اړیکې لري، له دې اړیکو د نورو زندانیانو د زورولو لپاره ناوړه ګټه اخلي. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريالہ د دې زندانی خزلې خولي وایي هغه بندیان چې د زندان له چارواکو سره اړیکې لري، نور زندانیان له زندان ساتونکو سره اړیکو ته مجبوروي. د پاورستوي کې د یوې زندانی خزي یادونه کړې چې د زندان ساتونکو لخوا پرې جنسي تیرې شوې.
د میرمن ویلی د ویرې لکبل د هیڅ چانوم نشي اخیستلی. خبریاله دی وی بل سوانی خزی چې عمر به له شلو کلونو زیات وي کیسه کوي چې له کوره د تیخت په جرم په دې زندان کې بندي ده. که هم د افغانستان په قوانینو کې له کوره د تیخت لپاره چې خزی د جبري ودونه او نورو ستونزو له کبله ورته اړ کیږي کومه سزا نه ده ټاکل شوې، خو افغان قاضیان ډیر کله دا سنجونی او خزی زندانونو ته استوي. د سوانی زندانی میرمنې له یوې بلې په عمر پخې خزی شکایت کړی چې ورسره زور زیاتی کوي. دا وایي کله چې زه لمونځ کوم دا راباندې خاندي، کله چې ډوډۍ خورم وایي د ځناورو په څیر ډوډۍ خوري. دې ماته خبرداری راکړی چې باید هر امر یې پر ځای کړم، خو شکایت ځکه نه شم کولی چې د زندان چارواکي ملاتړی دي. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبریاله وایي نورو زندانیانو هم ورته ورته شکایتونه کړي، او کله چې له زندان څخه ووتله د یوې بینومه زندانی میرمن لخوا ورته ټلیفون وشو او ورته یې وویل چې د دې تر ورتلو مخکې ورته د زندان چارواکو ویلي وو که په زندان کې له شتو شرایطو شکایت وکړ سزا به یې وویني. د ټلیفون کوونکي همدارنګه ادعا کړې ده چې زندان ساتونکي ښځینه زندانیانې په جنسي توګه ځوروي. خو د دې زندان مدیر محمد حنیف حیدری بیا د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبریاله ته دا ټولې ادعاوې رد کړې. حیدری ویلی په زندان کې کوم زور زیاتی نه دی لیدلی او دوی زندانیانو ته اجازه نه ورکوي چې یو بل سره زور زیاتی وکړي. نوموړي منلی چې د ماشومانو پر سر د زندانیانو ترمنځ لکه د کورنیو په څیر دعوې دنګلې راپورته کیږي. نوموړي همدارنګه دغلته په زندان کې د روغتیایي مسلو یادونه کړې چې وایي وخت په وخت یې د دې ستونزو د هواري غم خوړلی. په ګاونډي ولایت کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي شفقه سپر بیا ویلي کله چې د دوی د کمیسیون استازي د بغلان زندان ته ورغلي و داسې کوم شکایت ورته نه دی شوی. سپر وایي د خزینه زندانیانو ترمنځ د زور زیاتی د موضوع دلیل دا دی چې په زندانونو کې د دوی او د دوی د ماشومانو لپاره په کافي اندازه ځای نشته. د ماشومانو لپاره د خوب ځانګړي ځایونه نشته او ډیر کله زور زیاتی د همدې مسلو له کبله راپورته کیږي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نورزیا ایماک د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي په زندانونو کې له خود سره د زور زیاتی د اوی تر ډیره رښتیا دي. په بغلان کې یو حقوقي کارپوه عبدالقیوم شریعتی هم وایي د بشري حقونو د ادارو وروستۍ څېړنې ښیي چې د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه زندانونو کې د تاوتریخوالي کچه په لوړېدو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
له نورستان قاری محمد مدنی په خپل اس ام اس کې لیکلي تیرو تجربو ته په کتو سره زه شخصا د پاکستان رښتینی همکاریو ته خوشبینه نه یم، ځکه چې دغه هیواد تر دې مخکې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه کړې، خو پر هغو ژمنو یې وفا نه ده کړې. د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي زما غوښتنه له علي رضا مقامات څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعده کیږي. سید احمد لیکلي چې ولسمشر ته په کار ده د ملي امنیت په عمومي ریاست کې جدي اصلاحاتو ته پام وکړي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د ایالت د ائتلافي حکومت د هغه توافق پر اساس له خپلې دندې ګوښه سو، پر ځای د مسلم لیگ نواز ډلې ایالتي مشر د نوي اعلی وزیر په توګه وټاکل سو. په بلوچستان کې د ډاکټر ملک په مشرۍ د ائتلافي حکومت په تیر دوه نیم کلنه موده کې په کوټه کې امنیت تر پخوا ښه ګڼل سوی دی. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د 2013 میلادي کال په مئی کې تر عمومي ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلافي حکومت جوړ سو، او د دغو ګوندونو د مشرانو په شمول د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په مری سیمه کې د یو توافق له مخې ډاکټر عبدالملک بلوڅ د دوه نیمو کلونو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو چې د واکمنۍ موده یې د دسمبر پر څلورمه نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د مشرانو یو غونډه وسوه چې پکې د 2013 میلادي کال په جون کې د سوي توافق له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند ایالتي مشر او وزیر نواب ثنا الله زهرای د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه ونومول سو، او د ډاکټر ملک بلوڅ دوه نیم کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې ډاکټر عبدالملک بلوڅ به په ورځ دوه کې له خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړي او پر ځای به یې ثنا الله زهرای د نوي اعلی وزیر په توګه
لوړ وکړي. د بلوچستان د تیرو حکومت په مهال چې نواب ثناءالله زیرای هم پکې شامل و، په مرکزي ښار کوټه او بلوچ میشتو سیمو کې امنیت ډېر خراب و او په بومي چاودنو، هدفي وژنو او د پیسو په بدل کې د تښتونو په پیښو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بلوچستان کې امنیت ډېر ښه کړ. هم د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغی او هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د وسلوالو بریدونو مخه ونیول سوه. د پاکستان صدراعظم هیله څرګنده کړې چې د ګوند